سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړې دي هله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندیښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خندې کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر و مګر نشته. متحده عربی امارات ته اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولی. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بړي خپلوي. د متحده عربی اماراتو دوی د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دی پریښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 28مه د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکی څوکیو لپاره له کاندیدیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوی پیسې په پټولو د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ما تکړه چې په تخپلې پانګې پټاګه کړی. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یو ټاکلې ارزښت کم سوغاتونه لزان سره وساتي. خو د عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسون د پریکړه به د پاکستان په ستر محکمه کې ونګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خان پاړه د جنایي قضیه د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړ غوښتي چې د انتخاباتو کمیسون په دې پریکړه د اعتراضونو لپاره سولیز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغې وزارت نن په یو اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې د ځان ژغورلو او خوندیتوب لپاره دې دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه برید د فبروري په 24مه څه باندې 8 میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې راوروسته اوکراینی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د اکتوبر په 6مه وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین ته د ایراني بیپلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال سیمه بهوز د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویل چې د 2022 کال له پیل راهیسې هغه موسسو سره چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالی مرسته نه ده شوې. موږ د دې موضوع په اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. کونړ کې د مرګ درې ته ورزو چرته چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیره جګړه شوې ده او ډیر تلفات یې درلودل. اوس یې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي.
څنګه باندې کلنګلا کلی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مایمن.
اروزګان کې ځوانانو ته د افغان پرمختیایي موسسې لخوا د کار زمینه برابره شوې ده.
د میاشتې یو پلاخ اووه زره اته زره اوسلوي موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای کېداسې چې موږ څه خپل سرایونه یا مځکې ګرو شوي وای.
د اوکراین پر مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د خزو اجرایه رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان کې او یو شمېر نور جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو وو سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د خزو اجرایه رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونو د بودیجې له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایوي پروګرامونه نه لري. د حقیقت خبره د طالبانو لخوا په خزو جنونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوري کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګر ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زکی نصیبی بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان جن خوندوی ته نه پریښودل کیږي، خو دوی له هغه هڅو استاینه کړی چې د بیلابیلو لارو په ځانګړي توګه په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه ویلي
It has been almost 400 days since
نګدی څلور سو ورځې کې چې په افغانستان کې انجنیرش پیغام ټولګي پورته خوانځي او ته نشتلې. لغې مودې رئیس چې دا او د تاوارته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او انجنیرو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد به ویلی و چې د نجونو د خوانځیو پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسول زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود د خپل وینا پر مهال ویلی د افغان میرمنو غک وس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړي او طالبان وس مهال د هغو میرمنو مخه نیسي چې د دوی په وړاندې غک پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړي توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان پر رسمیتونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به پر راتلونکي کې د بشري حقوقو لستر ناقضونه وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 لموشي او دا ټول څرګندونې پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې 50 لموشي، 50 تجاوز وشي، هزار وضعیت شي، ټول کارونه به د قانون له مخې وشي. محاکم شته، ټول اداري کار کوي چې دوی غږ واورېدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې ټول بشري حقونه د نړیوالو بشري سازمانونو په اډانه کې ټینګ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکې کې همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدو کتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به دا جمل اند نه واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ وای امریکا د طالبانو سره د اړیکو د سنتیا د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نو مولي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کړي او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره پاړي کړي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایلوګ ټینګار کړی، ویلی دی فکر نه کوي چې په دې برخه کې دی کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نو مولدا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې یو شمیر شنون کې په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان غیسته ګوته نیسي. خپل ټام ویسټ باندې دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوه ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاره یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې د رهبر ته په پناه ورکولو د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي. طالبانو د دوهې تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکوي. ټام ویسټ ویلي چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړي او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره د باور رامنځته کولو لپاره په لاره دي، خو ټینګار یې کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې دا دي څو ډاډمنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملي خبرې روانې دي. په دې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره په هر لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاوي موضوع راپورته کړي. ټام ویسټ ویلي د طالبانو دریس تر هغه په کور دننه او بهر نشي بهتر کېدلې څو چې د پوینا دوی تر یو میلیون زیات نجونو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه ورکړي چې د نجونو اساسي حق دی او یا خزو ته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکي هڅې احتمال رد کړی او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دي په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. دغه په وینا طالبان د دوهې د تړون له مخې ژمن دي څو ډاډمنه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ نه پیښیږي.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د ماسټری زده کړې کولې ل تیر یوې اونۍ راهیسې ندرکه شوې دی. د کورنۍ غړي وایي د تیر اونۍ د پنځمې په ورځ ل دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او ل دې وروسته بیا تر ننې د مړي او ژوندۍ درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د ماسټری برنامې د دریم کال سمستر محصل او په دولتي بورسي هلته زده کړو ته تللی و. د طالبان د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان په لاهور ښار کې د ننګرهار پوهنتون د یو استاد د تری تم کېدو ادعا. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیمزي د پاکستان د لاهور ښار په پنجاب پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې کولې، خو اوسې کورنۍ د نوموړي د تری تم کېدو ادعا کوي. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزي آزادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه تری تم دی.
څو ورځې سپې د تماس ونهنی وو، موږ ویلې کېدی سي څه درس به وایي یا به څه مشکل وي تماس به ونیسي، په تمه ولو تماس یې ونهنی وو. او بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د هغه له صنفیانو سره په تماس وسولم، بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي، پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي. هغوی همداسې وکول، د اتاق چک، امنیتي کمرې چک سولې، ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل. له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات کلینیکونه دا ټول جین هم چک کړل، خو د استاد په اړه څه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لیس ملګري استادان د پولیسو سیمه ییزو ادارو ته عرض شوي دي، خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لیس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې ورور یې له قانوني اړخه هلته هیڅ ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود، او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپاره شي تاییدوي چې استاد لایس له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع یې اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان قونسلګرۍ سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمیر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بخود دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي، نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې یو نوی جنرال په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د قومندان په توګه ټاکلی دی. دا جنرال په 2020 کال کې د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې په ادلی ولایت کې د روسیې د پوځ د بمبارۍ پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. تفصیل به د احمد تکل نوور.
سرګي سوروفیکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقوقو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروفیکین په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباري او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضد لې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمې او اوکراین ترمنځ د ستراتیژیک پلان له الوزولو چې له کبله روسي ځواکونه له لوجستیکي خندونو سره مخامخ شول او همدارس په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاته ګروسته، شپږ 50 کلن سوروفیکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروفیکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسي دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکران کې هم د ظلم وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډیر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابېږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلي دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنگ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سوروفیکین ظاهرا د ترلاس لاندې همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې هغه خپل ترلاس لاندې یو پوځي وهلی ټکولی او یو بل یې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخه د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروفیکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړای دی. روسیې په ورستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حمله ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژي د تاسیساتو د بنسټونو او د پاوز د قومندې د مرکزونو لمین زوړل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د کوړنګل جګړې ځپلي اداره د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې ده. د زیاترو جګړو او بمباریو په وجه دغه دره د مرګ د درې په نوم مشهوره ده، خو اوس یې ځایي اوسیدونکي د ژوند د تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکزونه او نورې اسانتیاوې نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالخالق د کړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکي دی. وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ د ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید چې موږ دلته پایه ولګي موږ دپاره.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دغه بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده دبره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او ماهمین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ یې مارنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم مني چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو او همدا وجه ده چې له سرک او نورو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی راډیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډېر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شفاخانې ته ضرورت، ته انشاءالله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګړې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. افغان پرمختیایي مؤسسې اروزګان کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغان پرمختیایي مؤسسې یا ای ډی ای په دغه ولایت کې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. ځای مسؤلین وایي یادې مؤسسې دغلته د سیلابونو د اوبو د مخنیوي په موخه سلګونه متره استنادي دیوالونه هم جوړ کړي دي. پورت وخت کې ځای خلک او طالب مسؤلین بیا د غوښتنه کوي چې دغلته دي ټول مؤسسې د کار په بدل کې کارګرو ته پیسې ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ای ډی ای یا افغان پرمختیایي مؤسسې د یو نوي پروګرام له لارې په اروزګان ولایت کې سلګونه کسانو ته د کار دغه زمینه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې برابره کړې وه. په اروزګان ولایت کې د افغان پرمختیایي مؤسسې ولایتي مسؤل محمد نعیم محمد وایي دغلته شپږ میاشتې 250 کسانو ته د کار زمینه په بیلابیلو برخو کې برابره کړې ده. نموړی وای دغه کسان ته په میاشت کې 8000 افغانۍ ورکولې چې تر شپږ میاشتې زیات کارو.
مرکز ترینکوټ خورما ویاله سدری درش په 3.8 کیلومتره ویاله د پاکاری شوې ده. سپدی کې یو زراته یا غریب کسانو د شپږ میاشت په موده کې هر نفر ته د پاخر د هر میاشت کې 3500 افغانۍ ورکړل شوی.
محمد غراز یتویچ په چوره ولسوالۍ کې 1450 متر او په مرکز ترینکوټ کې 1250 متر استنادي دیوالونه هم د سیلابي اوبو د مخنیوي په مخه جوړ کړی دی. بلخو هغه کسان چې مخکې بیکاره و اوس د افغان پرمختیا موسسې له لورې ورته د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي.
زما نوم محمد رفیق دی، د چوری ولسوالۍ د کلارا سیمه اوسیدونکی یم. دغه دی موږ ته اووه میاشتې کار وغځېدې، په دې بدل کې موږ ته پیسې راکولې. د میاشتې یو پلا خو 1000 او سلوي موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای، کیداسې چې موږ سه خپل سرایون یا ځمکې ګرو سوي وای، موږ د ځای پر را سوي وای، موږ بیخي د لاس په لستوڼي ورته مجبور وو چې موږ دغه کار وکړو. بل څه چاره نه ده، موږ دغه کار سره ډېر خوشحاله یو.
ځایي طالب مسلم د افغان پرمختیا موسسې د دې اقدام څخه هرکلی کوي چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. د دغه ولایت والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
د خلکو کورونه اوبه وړل، انسانان پکې په شهادت باندې ورسېدل، نو دا زموږ او تاسو نه ډېر غټ کومک غواړي، ډېر غټه توجه رانه غواړي. موږ او تاسو به د دغو خلکو هغه ستونزو ته رسیدګي کوو چې کومې ولس غواړي.
ځایي خلک هم نړیوالو خیریه موسسات ته وړاندیز لري چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې او یا هم مرستې ورکړي. دوی په دې باور دي که چیرې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ورکول سي، نو له یوې خوا به مستحق خلکو ته مرستې رسېدلې وي او بل خوا به هم د هیواد په بیا رغونه کې مثبت ګام پورته سوی وي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
موږ له دولت څخه دا هیله لرو چې شبکو ستونزه حل کړي، اوس خو هغه د شبکو دوله خو اوس هغه بانۍ ختم شي چې د شبکې سوځې پکې جان ګرانه دي. ټلیفونان سم کار نه کوي، فیسبوک سم کار نه کوي، بیا نو فکر جانو ته سر لوړ د ښکار نه راته کوي.
چې راپجین د هلمند ولایت نومر سیند ته تاسو ته پیغام پرېږدم. د ځینې مجاهدین چې دي، د چې یو وخت یو وخت ترافیک لار منډه کړي، دوی نور ولاړ سي، بیا پر چپل اسماني خپل موټر وزغلي مخته بر دلته ورسي. نو دوی ته زه د خواهش لرم چې اول قانون تاسو پر خپل ځمانې جاري نه کړي، نو په ولس هیڅ ملا نسته. او بل چې دي په د میلو په دغه کې د مجاهدین چې دي د خلکو د سم مشکل پیښې ولې د موټر بد ځغلي په میلو په شان کې د خلکو پر شان باندې دوړي کوي، ځکه د خلکو شان د دغه خلاص لپاره نو دوی خدا خواهش لرو چې په دې کې تکبر لوی راځي. باید چې وسایل کرا کرا بیا یې داسې په میلو د خپره شروع کړي، په ګڼګونه کې یو څه کرا احتیاط کوي، بیا چې د احتیاط څه د ګڼګونې څه وته بیا چې هواره واقع ځغلول کنه خپل کار دی.
زه احمد شاه د هلمند ساکلات صدا خبر کوم. ورور چې تسې دا سکلا ولسوالۍ ته نه ډمباره لی نه د ولسوالۍ بازار یې لا داسې کنډو کپار دی، بازار یې لا ډمبار نه دی. ورور تاسې د لوړپور چارواکو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده چې سکلا ولسوالۍ ته تاسې یو نظر وکړئ. دا مخابراتي شبکې چې دي دا هم سم کار نه کوي، په سارا کې خو ګرسره کې کار نه کوي، پر مخ ګرسره کې کار نه کوي. وروره
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله کوم چې زما غږ د اسلامي امارات او د نړیوالو موسسو له غوږو ورسوي. د خوست ولایت د وچې خوړې څخه امین الله دولزی له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په دغه سیمه کې اوس او کورنۍ اوسېږو او پیل حال د دفاع وزارت په ځمکه کې اوسو. غواړو چې زموږ ستونزې اسلامی امارات په جدیدوګه پاملرنه وکړي، جدیدوګه پاملرنه وکړي. او ډیر غریبان خلک لرو، د ځمکې نشټوالی، حاضرین نه لرو، مکتب نه لرو، خلک مو ډیر غریبانان دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبري مطالب هم دلته پای ته رسیږي. خو که چیرې تاسو خبرونه نه وی اوریدلې، کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي چې پته ازادي ډاټ کام ده. هلته دغه مطالب واوري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته چې تاسو ته خبرو